په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم پایل دې ساتو خبرونه کوو. ملګر ملتونو په افغانستان کې لته بیس دکو د خزو دراګرزولو په اړه جوړه اندېښنه ښکاره کړه. د ملګر ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دو جارک پرون چهارشنبه نه وخت وویل چې دغه بندیز عملي شي نو به په دې هېواد کې د نجونو او خزو پر حقونو محدودیتونه لا زیات شي. نوموړي زیاته کړه چې دغه بندیز به په ټوله کې په افغانستان کې د روغتیايي خدمتونو پر سیستم او د دې هېواد پر پرمختګ منفي اغېزې وکړي. د ملګر ملتونو د سرمنشي ویان له طالبانو وغوښتل چې پر خپلې دغه پریکړې له سره غور وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وايي په افغانستان کې د طبي منځنۍ زده کړو په ماسو کې پر نجونو د زده کړې بندیز به د دې هېواد پر ټولو وګړو ویجاړوونکی اغېز ولري. ښاغلی بینټ نن پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې ولیکل چې هغو راپورونو چې په افغانستان کې ښځې له طبي زده کړو څخه منع شوي خواشینی کړی او زیاتوي، دا د روغتیا، زده کړې او کار په برخو کې د ښځو او نجونو حقونه نور هم تر پښو لاندې کوي. بینټ وویل چې دغه بندیز باید لرې شي. نن د افغانستان په سړو سیمو کې د څلورم نه تر دولسم ټولګیو د زده کوونکو د کلنۍ ازموینې له وروستۍ ورځ سره سم د شپږم ټولګیو د نجونو زده کوونکو د زده کړې هم وروستۍ ورځ وه. له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شوي بندیز له مخې په دې هېواد کې په لسګونو زره نجونې زده کوونکي د زده کړو له دوام څخه محرومې کېږي. د طالبانو حکومت د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ تړلې چې په وروستي اقدام کې ښځې له طبي زده کړو څخه هم محرومې کړې. د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی ځانګړی استازی محمد صادق بیا د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی ټاکل شوی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت لخوا د دسمبر په 4مه په یو بیان کې ویل شوی چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د هغه ټاکنه منزور کړي او سمدستي به دغه دنده پیلوي. نوموړي تر دې مخکې د 2022 نیمه نه ته د 2023 کال تر مارچ میاشتې پورې د افغانستان لپاره د پاکستان د صدر اعظم د ځانګړي استازي په توګه دنده ترسره کړې وه. له هغه مخکې ښاغلی صادق د 2008 نه تر 2014 میلادي کال پورې د افغانستان لپاره د پاکستان د سفیر په توګه دنده ترسره کړې وه. پاکستان د افغانستان لپاره نوې ځانګړی استازی داسې مهال ټاکي چې اسلام آباد پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره په اړیکو کې له ستونزو سره مخامخ دی. اسلام آباد طالبان تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو پر ضد چې د دوی په وینا د افغانستان له خاورې په هغه هیواد کې بریدونه ترسره کوي جدي اقدام نه دی کړی. خو طالبان بیا دغه تورونه ردوي او وایي پاکستان د امنیت په ټینګښت کې د پاتې راتلو ملامتي پر نورو نه اچوي. وروسته له هغې چې اسلام پالی یاغیان د سوریه مهم ښار حماتنه نوتل، د سوریه پوځ وویل چې د ولسی وګړو د ژوند ساتنې او په ښار کې د جګړې د مخنیوي لپاره بیا ځواکونه په دې ښار کې ځای په ځای کوي. پوځ نن پنجشنبه په یو اعلامیه کې وویل چې د تروریستي ډلو او د دوی د سرتیرو ترمنځ د تیرو څو ساعتونو سختو بریدونو وروسته یو شمېر دغه ډلې په دې بریالۍ شوې چې په ځینو برخو کې کمربندونه مات او ښار ته ننوځي. هما د سوریه څلورم لوی ښار د دمشق د دفاع لپاره مهم دی او هغه هم د ترتوس او لازقه بندري ښارونو چې لومړي کې د روسیې ستراتیژیک اډه ځای په ځای ده دروازه بلل کېږي. د سوریه او روسیې ځواکونه یوه ورځ مخکې یاغیان تر بریدونو لاندې ونیول او هم یې د هغوی د پرمختګ د مخنیوي لپاره له هوایي بریدونو کار واخیست. د اسلام پالی حیات تحریر شام ډلې په مشرۍ یاغیانو په تیرو څو ورځو کې د سوریې د تر ټولو لوی ښار حلب په ګډون مرکزي 14 کلي او ښارګوټي نیولي او د روسیې تر ادارې لاندې د حمیمم اډې تر 15 کیلومترې پورې رسیدلې دي. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. وړاندې پراپورونو کې به واورئ چې په افغانستان کې د طبي منځنۍ زده کړو په ماسو کې پر نجونو د زده کړې د بندیز په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي که دغه بندیز دوام وکړي د افغانستان په تر ټولو وګړو به ویجاړوونکی اغېز ولري. آیا دغه غبرګونونه به نتیجه ورکړي؟
اصل خبرې کوي مګر هېڅ عمل نشته چې کېدلی چې دغه وړکن اوس به مکتبونه خلاص اوس به نوي پوهنتونونه خلاص وي مګر نه.
نن د افغانستان په سړو سیمو کې د ښوونځیو وروستۍ ازموینې واخیستل شي. خو د شپږم ټولګیو نجونو زده کوونکو لپاره هم د تعلیم وروستۍ کال و.
نن مو آخري ازموینه وه او وهم سنته د راتلو مو بیا هېڅ امید نشته. هېڅ امید نه لرو چې بیا به موږ وهم سنته لاړ شو.
یو کون کړي د غونجونو د نن ورځې د ازموینې حالت ډېر دردونکی بولي.
خفګان د دوی په څیره کې لورایه ښکارېدي او خوشي نه وي او تاون ژړل یې هم او ډېر زیات یو د خفګان حالت د غونجونو سره.
د نورو راپورونو تر څنګ په یو راپور کې به واورئ چې د ژمي په رارسېدو سره د افغانستان په اکثرو سیمو کې خلک د سونګ موادو د بیو له لوړوالي شکایت کوي.
لرګیو مخکې په 6000 خروار، اما اوس خروار د لرګي په 2000 11000 د 10000 نه پورته د قیمتو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د طبي منځنیو زده کړو په محسو کې پر نجونو د زده کړې د بندیز په وړاندې نړیوال غبرګونونه دوام لري. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي که دغه بندیز دوام وکړي د افغانستان په ټولو وګړو به ویجاړوونکي اغیز ولري. دغه راز ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې د طبي زده کړو د ښځو د راګرځولو په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. همهاله د جرمني بهرنیو چارو وزیر هم د دغه بندیز په وړاندې غبرګون کې ویلي دا اقدام په حقیقت کې د افغانستان راتلونکي له منځه وړي. له بلې خوا د طبي انسټیټیوټونو یو شمېر محصلین بیا وایي په دې برخه کې یوازې د غبرګونونو ښودل بسنه نه کوي، باید جدي اقدام وشي. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې
په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ته د غبرګونونو په دوام کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي دا بندیز د روغتیا، زده کړې او کار په برخه کې د نجونو او ښځو حقونه لا نقضوي. ریچارډ بینټ نن د دسمبر په 5مه نیټه په خپل ایکس پاڼه په دې اړه د خوشحالۍ په څرګندولو سره ویلي که دا د نه توجیه وړ اعلان عملي شي په ټول نفوس به ویجاړوونکی اغیز ولري او باید بیرته واخیستل شي. په ورته وخت کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي د طالبانو لخوا د ښځو د طبي زده کړو ځنډول نه یوازې دا چې د لومړنیو روغتیایي خدمتونو او زده کړو مخه نیسي، بلکې د بې شمېره خلکو ژوند اغیزمنوي. میرمن انالینا بیربوک د چهارشنبې په ورځ ناوخته په خپله ایکس پاڼه لیکلي د قابلګۍ برخې د زده کړو په منع کولو سره طالبان په حقیقت کې د افغانستان راتلونکی له منځه وړي. د طالبانو د بندیز په لوړه کچه نړیوال او کورني غبرګونونه راپارولي دي. د طبي انسټیټیوټونو محصلین وایي د دې خبر په اورېدو سخت اغیزمنې شوي او نور یې په باور دې برخه کې یوازې غندنې او غبرګونونه بسنه نه کوي. د نرسنګ رشتې یوه محصله صبرینا سادات وایي
په واقعیت سره دا ډیره سخته تمامه شوله او یوه ډیره وحشتناک ورځ وه، کله چې موږ ته وویل شول نور نشي کولی خپلو زده کړو ته ادامه ورکړئ. خو افغان ولس د اوناس طبقې ته په هره رشته کې ضرورت لري، په خاصه توګه طبي رشتې ته. خو غوښتنه مې دا ده چې نور زموږ په احساساتو باندې ملنډې مه وهئ.
د یو بل طبي انسټیټیوټ محصله چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
او دا سازمانونه چې هره ورځ نیوکې کوي یوه ورځ سم ورسره کښېني ورته ودې ویي چې دغه ورځ وټاکه په دغو ورځې خلاص که دغه هسې خبرې کوي مګر هېڅ عمل نشته. چې کېدلی په دغو رقم اوس به مکتبونه خلاص وو، اوس به نور پوهنتونونه خلاص وو، مګر نه، نور موږ یې په حد د خفګان کې په حد د شوکیې چې د هېڅ شي تمام ځتي نه درته پاتې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف هم د چهارشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د طالبانو حکومت دا اقدام په افغانستان کې د ښځو او نجونو په حقونو یو بل ویجاړوونکی ګزار بللی او زیاته کړې ده چې د افغانستان د روغتیایي سیستم راتلونکی د نارینه او ښځینه طبي متخصصینو په بشپړ ګډون پورې اړه لري. افغانستان لپاره د سویډن کمیټې هم د چهارشنبې په ورځ په یوه بیان کې ویلي پرته له دې چې ښځینه روغتیایي متخصصین وروزل شي، د ښځینه ډاکترانو، نرسانو او قابلګانو لا د مخه جدي کمښت به لا پسې خراب شي، چې د بې شمېره میرمنو او ماشومانو روغتیا او بقا به له ګواښ سره مخ کړي. طالبانو د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د دوی د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د یو فرمان پر بنسټ چې لا یې په رسمي توګه تایید کړی نه دی، په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړلې. د خبرو شویو شمېرو له مخې په ټول افغانستان کې 134 طبي خصوصي انسټیټیوټونه او 10 دولتي انسټیټیوټونه فعالیت کوه، چې په دغو انسټیټیوټونو کې د شمېر ډېره کچه یې ښځینه محصلینو او استادانو جوړوله. د یادونې ده چې د طالبان حکومت د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د شپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته له تلو منع کړې او وروسته یې بیا پوهنتونونو ته هم د دوی پر تګ بندیز ولګوه، چې زیات شمېر دغو نجونو بیا خپلو هیلو ته د رسېدو په موخه په طبي انسټیټیوټونو کې د قابلګۍ، فارمسۍ، لابراتوار، فیزیوتراپۍ، نرسنګ او د غاښونو جوړولو په برخو کې زده کړې پیل کړې.
په افغانستان کې د طبي منځنۍ زده کړو په محسو کې پر نجونو د زده کړې د بندیز په وړاندې د نړیوالو او کورنیو غبرګونونو په باب مو واورېدل. دغه بندیز داسې مهال لګول کیږي چې نن د افغانستان په سړو سیمو کې د ښوونځیو وروستۍ ازموینو وې چې د شپږم ټولګیو نجونې زده کوونکې هم د تعلیم له دوام څخه محرومې شوې. طالبانو په افغانستان کې وخت له رسیدو وروسته لشبګم ټولګي پورته نجونې زده کوونکې له منځنوي او لوړو زده کړو ثانوي زده کړو او دغه راز له پوهنتوني زده کړو راګرځولې دي. یو شمیر د شپږم ټولګي نجونې زده کوونکې چې نن د وروستیو ازموینو لپاره ښوونځیو ته تللې وې ډېرې ناهیلي بېرته کور ته ستنې شوې.
د کابل اوسیدونکو او د شپږم ټولګي زده کوونکو هدیه مو اوریده چې نن یې خپل د کلنیو ازموینو وروستۍ ازموینه ورکړې. نوموړي وایي لازمینې وروسته په ډېرې ناهیلۍ بیرته کور ته تللې ځکه د خپل برخلیک په اړه یې چې کال ته به وام ټولګي کې کینی کنه نه پوهیږي او ویره لري چې دا یې د ټولګي نه بلکې د ښوونځي او زده کړو وروستۍ ازموینه نشي. هغه وایي
ډېر خفه وو چې خدای دې نه کړي چې دا ورځ مو د ښوونځي وروستۍ ورځ شي. پرېږدیدونکو لاسونو مو ازموینې ورکړې. زما خور پروسه کال شپږم ټولګي کې وه، سږ کال ټول کال کور کې وه. زه ویرېږم چې خور غوندې مې زه هم له ښوونځي پاتې شم.
هدیه هیله لري چې دا او ټولګیوال یې کال ته وام ټولګی پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې نن د افغانستان په سړو سیمو کې له څلورم تر دولسم ټولګي پورې د زده کوونکو د کلنیو ازموینو وروستۍ ورځ ده. دا ازموینې د لیندۍ یا قوس پر لومړۍ نیټه پیل شوې وې. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د ازموینو په اړه د ښوونځیو مسؤلینو ته سپارښتنه کړې وه چې د ازموینو پر مهال د قوانینو او مقرراتو ته درناوی وکړي. وقت د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته دوی له شپږم ټولګي پورته انجونې له زده کړې راوګرځولې. یوه بله زده کوونکې چې د نوم له ښودلو ډډه کوي وایي
نن مو د مکتب د شپږم ټولګي امتحانو ازموینه مو وه، خو هېڅ مې زړه نه کېدی چې راشه مکتب ته. هېڅ مې زړه نه کېدی ځکه چې دې لپاره مې زړه نه کېدی چې نن مو آخري ازموینه وه او وهن سم ته د راتلو مو بیا هېڅ امید نشته. هېڅ امید نه لرو چې بیا به موږ وهم سم ته لاړ شو ځکه چې پرون شپه چې همدا دغه کې و چې فکر کوو چې سبا ته د آخري ورځ مو ده. د مکتب ټوله شپه مې ژړلې دي، ټوله شپه مو ژړلې دي، خو آخر چا ته موږ وژاړو، چا ته موږ بیان کړو؟ تر کله به موږ داسې عجزۍ کې پاتې اوسو؟ تر کله به دا رقم په موږ باندې وخت تیر شي؟
د کابل او هرات په ښوونځیو کې دو ښوونکو چې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم له ښودلو ډډه کوله، ازادي راډیو ته د خپلو د ښوونځیو د زده کوونکو د نننی وضعیت په اړه وویل.
امروز روز آخر امتحانات سنوف شش بود.
نن انجونو دش بگم تو گیو دست کلو آخر او رزو او دیر خوشی نوی زکه نور نشی کولای مکتب تراشی او سمونگ لپاره هم دیر ده خوشی نی خبره و چه خپل سکون که مرخصت کلی
حقا زکون که انجونه چی دیو هم سنف دلاری او پا حساب دی دوی آخری کال رات للو دی مکتب که چیر ده غروان دوام ولری او انجونه لوم نپورت ده خوانزی ته تک اجازه ونه لري. نو هغه خفګان د دې په څیر کې لورای ښکارې دی او خوشی نیوي ځکه چې بیا د امید دوی ته نشته چې دوی وکال ته هم ښوونځي ته راشي خپل درسونه ته به دوام ورکړي او تابن جړل یې هم او ډېر زیات یو د خفګان حالت دغه نجونو سره و چې دوی د شپږم امتحانونه ورکړل او کال ته به دوی هم سخته تللې.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت انجونې په پوهنتونونو کې هم له زده کړو منع کړې دي او تازه یې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د خپل مشر ملا هیبت الله اخونزاده د یوه فرمان پر بنسټ چې لا یې هم په رسمي توګه تایید کړی نه دی په ټول افغانستان کې د انجونو پر مخ د طبي انستیتیوتونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو د بندیزونو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راپارولي خو ښکاري چې د نیوکو لا هم د طالبانو پر پریکړو کوم اغیز نه دی کړی. افغاني نجونې له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي چې د زده کړو حق یې ورکړي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
د استرالیا حکومت خپل وګړو ته سپارښتنه کړې چې افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي. حکومت په یو خبر پاڼه کې خپل وګړو ته خبرداری ورکړې چې طالبان پر هغو بهرنیانو چې افغانستان ته سفر کوي شک کوي او هم ښایي په دې هیواد کې د سفر په مهال د ترهګریز برید یا تښتونې سره مخامخ شي.
د استرالیا حکومت د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر خطرناک بللی او له خپلو وګړو یې غوښتنه کړې ده چې د هیواد ته په ځانګړي توګه کابل ته سفر ونه کړي. د هیواد په یوې تازه خبر پاڼه کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې هیڅ ځای د برید له خطره خوندي نه دی او د دې هیواد وګړي باید افغانستان ته له سفر څخه ډډه وکړي. د استرالیا حکومت زیاته کړې چې بهرني وګړي په ځانګړي توګه د غیر دولتي موسسو کارکونکي هم د جدي خطر او خپل سر نیونو سره مخ دي او د سختو قونسلي محدودیتونو له امله د استرالیا حکومت د مرستې توان نه لري. دا خبرداري په داسې حال کې ده چې افغانان له طالبانو غواړي چې د خلکو امنیت ټینګ کړي. د جوزجان ولایت یو اوسیدونکي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم په راپور کې یاد شي، طالبان د امنیت په ټینګښت کې په بېغورۍ تورنوي.
کشتار مخفیانه یا قویمم مرموز که واقعا قسمت افراد
توزیع ملکی وکړي د هرې دسیسې له مخې چې وی په پټه او مرموز ډول وشل کېږي. دغه کچه په جوزجان ولایت کې د تیر په پرتله زیاته شوې ده. زموږ ځوانان په بیلابیلو پلمو له کورونو بس یو وژني، بیا یې وروسته کورنیو ته وایي چې ګواکې دښمنۍ یې لرلې.
د استرالیا حکومت د بیان په یوه برخه کې راغلی چې ترهګرو په افغانستان کې د بهرنیانو د غیر دولتي سازمانونو کارکونکو، روغتیایي کادرونو او د بشري مرستو د کارکونکو په نخښه کولو ته دوام ورکړي او ممکن بازارونه، کافي، رستورانتونه او هوټلونه هدف وګرځوي. د پوځي چارو پوهان د استرالیا د حکومت دغه بیان په اړه ویشلي نظرونه لري. پوځي کارپو اسد الله ندیم آزادی رادیو ته وویل
بعضی کشورهای غربی از جمله استرالیا
ځینې هیوادونه له ډلې استرالیا خپل وګړو ته خبرداری ورکړي چې افغانستان ته سفر ونه کړي. تر ډیره لامل سیاسي او فرهنګي دی. دا چې طالبان د استرالیا د حکومت له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی نو ممکن د هغوی د راتګ له کبله طالبانو ته شاید په لاس ورشي او پیاوړي شي.
خو احمد خان اندړ وایي
که چیرې حکومت د دغه پیښو مخه ونه نیسي دا به په دې معنا یې چې په دې کې د ځینو کړیو لاسونه دي چې غواړي د افغانستان د خلکو منځ کې دښمنۍ هم زیاتې کړي او دغه اوسنی وضعیت لا هم ګډوډ کړي. دا به د حکومت او د خلکو فاصله لا هم ډېره کړي.
د استرالیا حکومت په داسې حال کې په افغانستان کې د وضعیت په اړه خپلو وګړو ته خبرداری ورکوي چې تیر کال د نفوسو د بیا کتنې ادارې ویلي چې افغانستان د جرم او جنایت له اړخه د هیوادونو په قطار کې څلورم ځای لري. یادې ادارې همداراز ویلي چې په افغانستان کې هدفي وشنې، فساد، د مخدره توکو قاچاق او د پیسو مینځل په جدي توګه دوام لري. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو طالب چارواکو تل په دې اړه خبر شوي راپورونه رد کړي او په افغانستان کې د بشپړ امنیت اداوي کړي دي او ویلي دي چې د تیر په پرتله د جرمونو په کچه کې کموالی رامنځته شوی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ننګرهار اوسیدونکي د جاپاني مرستندوی تتسو ناکومارا د عاملانو د قتل د عاملانو د مندلو غوښتنه کوي. نوموړی 15 کاله مخکې د دسمبر په 4مه د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د ولایت د مقام په 2 متره کې ووژل شو. ناکومارا چې په کاکا مراد هم مشهور د ننګرهار د خیوي بې سودو کامیا او کوټ ولسوالیو په ګډون په ډیرو سیمو کې د اوبو د ویالو او کانالونو په رغولو سره په زرګونو جریبه شاړو ځمکو ته اوبه رسولې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
خلکو ته د روبو نشته دی، د پیسې نشته دی، د خوراک نشته دی. اول ژوندم پکړی، ژوندم پکړی، توپک مو پک نه پکړی، ژوندم پکړ دی.
دا غک 15 کال وړاندې د دسمبر په 4مه د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار کې د ولایت مقام پاړخ کې د کل لپاره غلی شو. دا جاپانی ډاکټر تتسو ناکامورا و چې د ننګرهار اوسیدونکو ورته لمینی کاکا مراد ویلي. پر ناکامورا د 2019 کال د دسمبر په 4مه نیټه سحر هغه مهال وسلوالو برید وکړ چې کار ته روانو. هغه لومړی ټپي او بیا په روغتون کې سا ورکړه. د یعنی شاهدانو په وینا د ډزو غږونه د ولایت مقام کې هم واورېدل شول، خو برید کوونکي روغ رمټ د پیښې له ځای ووتل او لا تر اوسه درک نه دی لګېدلی. د سیمې اوسیدونکي به ډاکټر ناکامورا د کونړ سیند مهار کولو، سپیرو دختو ته د اوبو رسولو او نور زیاتې بنسټیزې پروژې ترسره کولې او هڅه یې دا وه چې افغانستان آباد شي او ولسونه په خېټو ماړه شي. د جلال آباد اوسیدونکي حمزه ازادي راډیو ته وویل
په ننګرهار کې د دې کارونه ډېر بې مثاله دي. یوازې د مروارید کانال چې په زرګونه جریبه ځمکه یې خړوب کړې ده، د کاشکوټونو بولډر والونه چې په زرګونه جریبه ځمکه یې د کونړ د توفاني سیند نه بچ کړې ده، همداشان د کامې د سربند چې ټوله کامه یې په اوبو مړه کړې ده، همداشان د بېسودو ولسوالۍ مربوط 5 متره اوږد بولډر وال چې په ډېر مسلکي ډول یې جوړ کړی دی، نورې وړې او غټې پروژې د ننګرهار ولایت په نورو
هغه راته وویل. ډاکټر تتسونا کامورا افغانستان سره زیاته مینه درلوده، تل یې خلکو ته د ژوند پوهې او کار اهمیت په اړه خبرې کولې. د نورو د ژوند خوندي کولو او د وږو خېټو مړولو په هڅو کې خپل ژوند هم بایلوده. حمزه وړاندې وویل
نن نه پوره 15 کاله وړاندې د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار په دړه کې د بیا رغونې اتل او بشریت ته د خدمت کولو سمبول د افغانستان د خاورې له دښمنانو لخوا ووژل شو چې پر مرګ یې ټول افغان ولس وځورېده او بالخصوص د ننګرهار ولسونه. دی د یو رښتینی افغان په څېر په دې وطن مین خونو
د خیوی ولسوالی اوسیدونکی عمر هم ازادي راډیو ته وویل کاکا مراد له خپل هیواد جاپان څخه زرګونه کیلومتره لرې افغانستان ته د خدمت لپاره راغلی وو او دلته په ډېر اخلاص او مینه د اوبو مهار کولو او مدیریت برخه کې ګڼي پروژې پلې کړې دي.
د ده د هڅو په برکت سره د هیواد ډېری هغه سیمې چې له ډېرو وختونو راهیسې هغه وچې دښتې وې ترې استفاده نه کېدله حاصل خیزه شولې خړوبه شولې، لکه د سلامپور سیمه، د کامې ولسوالۍ او د ګمبیري هغه دښته، کوز کونړ ولسوالۍ په سیمه کې یو تفریحي پارک هم جوړ کړی دی چې د همده په نوم باندې نومول شوی دی او خلک ورته د تفریح په موخه باندې راځي.
دوی به ټول ولس له خدمتونو خوشاله دي او په وژنه زیات خفه دي، خو د افغانستان په تاریخ کې به د آبادی د تل په نوم تل یادیږي. د ځایي اوسیدونکو په وینا که د ډاکټر ناکامورا په څیر او بیا د هغه په لسمه برخه تیرو چارواکو کار کړی وي، اوس په افغانستان له نورو هیوادونو د خوراکي توکو، برېښنا او نورو شیانو واردولو او د مرستو ترلاسه کولو په ځای په خپل کور بسیا او ځوانان به د مزدوری پسې لالهانده او سرګردانه نه وای. خلک د پرزیدلی جمهوریت له چارواکو په دی ګیله کوي چې ناکامورا د ولایت مقام په خوا کې په رڼا ورځ وژل شو خو قاتلانې ونیول شول. که څه هم چې په ننګرهار کې د هغه مهال والی شاه محمود میخیل تازه ازادي راډیو ته ویلي چې دوی قاتلان نیولی وو، یو یې په کابل کې وژل شوی او بل د طالبانو بیا واک ته رسېدو سره له زندان خوشې شوی. په وینا پاکستانیانو او څوک چې ژوندی دی اوس په پېښور کې اوسیږي. دا هغه خبره ده چې د جمهوریت تر پرزیدو پورې رسنیو سره نه و شریکه شوی. ډاکټر ناکامورا د مروارید کانال د وستلو له پیل څخه د بیلابیلو ګواښونو سره مخ شوی و. یو افغان انجینری د پېښور په حیات آباد کې وژل شو خو کاکا مراد خپلو کارونو ته دوام ورکړ.
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې خلک د سون موادو په ځانګړي توګه د اوبلن ګاز د بیې له لوړېدو شکایت کوي. دوی وایي په دې وروستیو کې د اوبلن ګازو بیه لوړه شوې او د 1 کیلو تر 2 افغانیو پورې لوړه شوې ده. د دې تر څنګ د لرګیو بیه هم لوړې تللې.
د ژمي موسم د نږدې کېدو او د هوا د سړېدو په درشل کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي د سون توکو په ځانګړي ډول د اوبلن ګاز د بیې له لوړېدو شکایت کوي. دوی وایي سږ کال د دوی اقتصادي وضعیت ښه نه دی او د سون توکو په اوسنۍ بیه نشي کولای چې خپل کورونه تاوده وساتي او یا هم د پخلي لپاره ګاز وکاروي. شاغا چې د کندز ولایت اوسیدونکی او پر یوې پښې معلول دی وایي چې د ژمي پر رسېدو او د سون توکو د بیې په لوړېدو سره د ده اندېښنې زیاتې شوې دي.
لرګي قیمته شوي، ګاز قیمته شوی. مخکې 1 کیلو ګاز به د 250 تر 550 افغانۍ وو خو اوس 2 افغانیو ته رسېدلی. همدا ستونزې دي. بل لویه کورنۍ لرم، ورځ په ورځ مو حالات خرابېږي.
مصطفی چې د کابل ښار اوسیدونکی دی د سون توکو په ځانګړي ډول د اوبلن ګاز د لوړې بیې په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
کاروبار نیس
کاروبار نشته، ژمی هم راغی، یعنی د غریب لپاره مرګ راغی. گاز هم قیمته شوی دی، ویریږو چې په راتلونکو ورځو کې به نور هم لوړ شي. لرګي خو بیخي اخیستل کیدی نشي، حیران یو چې دا ژمی به څنګه د دې اقتصادي ستونزو سره تیر کړو.
تر دې مخکې هم یو شمېر د کابل اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې د سون لرګیو له لوړې بیې شکایت کړی و او ویلی و چې سږ کال د بلوتو لرګیو د یو خروار بیه د 15,000 څخه تر 14,000 افغانیو رسیدلې ده. پکتیا د هغو ولایتونو څخه دی چې هر کال د کابل او نورو ولایتونو لپاره د ژمي د اړتیا وړ لرګي برابروي، خو د پکتیا یو شمېر اوسیدونکي وایي چې سږ کال د طالبانو حکومت له ځنګلونو د لرګیو انتقال منع کړی دی چې له همدې امله بیې لوړې شوې دي. فهم چې دې ولایت یو اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وویل.
پکتیا خلکو چې دی د سون موادو له اړخه په ډیر مشکلاتو سره مخ دلته ګاز مخ کې په 15 او 16 روپۍ او 25 افغانۍ رسیدلې فی کیلو، او لرګي مخ کې په 16,000 او خروار اما اوس خروار د لرګي په 12,000 11,000 د 10,000 نه پورته د قیمتونه، او همدا اوس هم ډیری خلک دي چې په خپل کورو کې د بې وسۍ له امله نشي کولای چې خپل ماشومانو ته
دوی له طالبانو غواړي چې د سون توکو د بیو د کنټرول په برخه کې توجه وکړي او دا ستونزه حل کړي. په کابل کې د اوبلن ګاز یو شمېر پلورونکي هم تاییدوي چې له 4 ورځو راهیسې د ګاز بیې لوړې شوې دي. له دې ډلې عبدالمنصور ازادي راډیو ته وویل.
گازو زیر بشپگر پیدیکسی بده خواه جمعه چکیگی گاز کم هم کیگه و دخلک مصرف هم دیره کیگه و دیخو خلک پیسی منلری دمره و خوب گاز هم لک جگشه بده روز
دا پداسی حال که ده چه ده خورو نریوال پروگرام WFP پا خپل تازه راپور که خبرداره ورکره چه ده هوا پسرده دو سره پا افغانستان که میلیونون کسان لجدی ناورینونو سره مخ شوی دی. په راپور کې ویل شوی چې له هرو 4 کورنیو څخه یوه کورنۍ نشي کولای چې د ځان لپاره کافي خواړه برابر کړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د نورو ستونزو تر څنګ د سون توکو د بیې لوړېدل هم د خلکو لپاره یوه مهمه اندېښنه ده. په وروستیو کلونو کې د بیکارۍ، اقتصادي ستونزو او یا هم د کم عاید له امله ډیری خلک نشي کولای چې د ژمي لپاره خپل اړین سون توکي برابر کړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د ازادۍ راډیو د ټولو کارکوونکو څخه مننه کوم. ډېر پاکستان کې موږ سره ډېر ظلم کېږي، موږ سامانونه ګرځول کېږي، موږ ریکارډونه ضرور ریکارډونه راسته ایستل کېږي، ورور پیسې په نه کر راسته اخیستل کېږي. ورور
نو زه ثاني مهارت نه غواړم چې دا خپل د لغمان پرسونل لیست ترغیب ولسوالۍ چې دا کوم خلک دلته ولسوالۍ کې امیران دي غیر ولسوال او اولادرانه یدن له امیر المؤمنین له خواهش کوو چې دا عملات بدله شي. که دا عملات دلته وي نو لغمان ولسونه له دوه نه ورځ په ورځ لرې کېږي، خلک ولسونه نږدې کوي، دوی ولسونه لرېوالي ته راولي. والسلام ورحمتالله وبرکاته.
سلامونه نیکی هیلی د ازادي راډیو کارمندان وته. زه غلام حیدر دلاور خبره کوم د پکتیکا ولایت تدلی ولسوالی نه. شکر الحمدلله زه د ازادي راډیو چې ډیر منندو یم چې موږ ته تازه تازه خبرونه را رسوي. خدای تعالی دې وکړي چې موږ د زنګزبله هیواد جوړ شي. الله خو دې وکړي چې موږ د افغانستان د خلکو غور د خدای تعالی وکړي. موږ د افغانستان خلک سوال ټکر ټکر در پودره دي، څونه مهاجرین در پودره سو، څونه څونه مړه سو، څونه څونه مځکې ضایع سي. خدای تعالی دې وکړي چې جوړ شي. نو سلام او احترام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.